د ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورټ د بشپړېدو په حال کې دی او ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته به واستول شي. ویل سوي دي چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرلیک دادی چې په بغداد کې نن په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل سول او په چیلي کې 8.3 ریشتر زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه قسیم سولمن وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسولین وایي دوی له هغو طالبانو سره تماسونه نیولي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله له دغې ډلې جلا سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولي چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دیني عالمانو باندې حملې وکړي. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. ده هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمیز مسولین وایي لاغو طالب قمندانانو سره تماسونه نیولي چې د دغې ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا سوي دي. د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني. دغه راز هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې دی او ملګری له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولې چې غوښتل یې پر دولتي کارکوونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان له مخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دي خبره سوي. د یو بل خبر له مخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسی بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالله کریمی په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پونشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسي.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړه هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکي پلاوی په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل سوی و. ښاغلي کونړی ویل چې د غور سیمیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نه و ساتل سوي او په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی. جنوبی امریکا لړزولې او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل له لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او 1 تن بې درکه دی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتاګیو کې ودانۍ لړزولې او خلک واټونو ته راوتلې دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر وباله چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کیږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګډال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځانوژونکو حملو لشت لږه څوارلس تنه وژلي دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګري سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوي دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه اته ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې یو ویشتنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چوک کې وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلاو بلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو وروسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. د دغه وزارت ځینې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د دې مسلې جزئیات به وروسته واوري. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو.
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه له وی غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو دوه ونیس پروګرامونه اوري چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویلي دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوی دی او په دې اړه یو رپورټ به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډیر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړی هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه دغه شان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په 45 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامانی چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوي او ډیر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد ده. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
سمو د وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخی تور لګولی و چې له د وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داس حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد د میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادر خان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته دی، داسې فساد او تباهي دی. او زما په نظر حکومت غواړي یو هغې سره اراده شته دی چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه گی تر وزارت معرف پوره.
دا په داس حال که دا چه لدی ولانده دا پوهنه پوهانی وزیر فاروق وردگ لازادی راژیو سره پو خبرو که ویلی و حاضر ده چه دا دا پوخ که دا طول و مصرف شوی و پیسو حساب وار کرده. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د چړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته وروپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبرپاڼه خپره کړه او په دغه خبرپاڼه کې وویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معارف له کارکوونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول شوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلې پاتې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته را برسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلې پاتې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی لخوا خبر شوي ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمیر له 9000 څخه 8 میلیونو ته لوړ شوی، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارفو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمیرو کې مبالغه شوې ده او وایي چې یو اس ایډ باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې د دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل ښوونکی یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لري چې غواړئ له نورو خلکو سره شریک کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوسته وي. موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کو. که تاسو د افغان بي سیم ټلیفون لري، پاته سواتلس شمیره باندې پیغام راوسته وي او موږ درته خبرو. په یاد ولري، د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې بعد افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینی داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجيبه زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې له شاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان له خوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان له خوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسائل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د ټاپي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي او د دې ترڅنګ دوی به د 15م اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولای شي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا 2 میاشتې وروسته پیل شي. دغه کار به څه ډول پیلیږي او په کومه سیمه کې کار پیلیږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به اوربند بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی یو اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، په اعلامیه کې به دا هم جوت سي چې دغه کار څه وخت پیلېږي، څنګه پیلېږي او په کومو مواردو کې پیلېږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت یې مثبت اغیز کوي؟
ګورې، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ شي او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبريالي نجيبه زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا ازادي راډیو قدرمنو دوستانو تاسو زموږ د خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پوري په پرله پسې ډول اوریدلای سي. د ازادي راډیو کته انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو د شیبه پاکه صفحه پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو خبر یاستئ چې څو ورځې مخکې د ازادي راډیو یو تکړه خبريال جانقه الکوزی په حق ورسید. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1968 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کاوه. د افغان کډوالو سره ډېرې مرستې کړې وې او له 1971 هجری لمریز کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د یي څو ورځې مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په حق ورسېد او دا چې تاسو دوستانو ډېر زیات پیغامونه راوستول او د شغلي مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوښنۍ څرګنده کړه. اې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ستاسو څخه ډېر خوشاله دي، ډېر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوښنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په یوه ځانګړې غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې وه، پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سرک د پنوم کړي تر څو د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان په دې اړه له پکتیا رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو د وپات شوی خبريال جانکا الکوزی پاتیحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او د ژورنالیزم په ډګر کې لوی ضایع وګڼله او خوښینی څرګندول ترڅنګ د پاتیحه مراسم تر سره کړل.
د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست امداډول دی پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوی دی.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پانتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جانقا الکوزی د غږ او فکر ته شبه د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حص کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکونکي پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پانتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او دته د دعا لاسونه لپکړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولې د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکي ولا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکي.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو او ژورنالیستانو د پاتېح مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جانقه الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای دغه فرهنګي او ژورنالیستیکو کړې غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شپه مشفق ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جانقه الکوزی په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جانقه الکوزی د پاتېح مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جانقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جانقه الکوزی د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و خو په لویه پکتیا کې ډېر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاتې دي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو اوس هم د افغان بیسیم پراته سوات له شمیره باندې د خواخوږی پیغامونه یې راستولې دي چې زه به یوازې نمونه واخلم. اوریدونکی محمدی له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان له شکردری څخه او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستولې دي. خوخوږي څرګنده کړې ده. مننه کوم.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر 8 بجو پورې اوري. آشنا رادیو له 8 بجو وروسته خبرونه کوي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 3 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کول کوي او د سپورت پروګرامونه لرو. او اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستنسول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل شوي، نږدې 4900 تنه خلق بوجل سوي دي او 15000 نور ټپيان دي. له یمن څخه ګڼ شمیر خلق به کور سوي دي. د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران په څومره راهیسي په تېشته کې وو. د یمن صدر اعظم عدن ته رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي. احمد شبر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبی شهر عدن ته ستون شو او ژمنه یې وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د ده حکومت به په ټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅه وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې له امله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي اغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی له رسېدو سره سم وسلوالو چې باور کې جلال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې یوې کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې وه. پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثي اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحده ایالاتونو د شاشنبی پورس له یمن سره د 9 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثبات وو او خلک یې بې وسله وو، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له ننګرهار لیکي. د ننګرهار د پوهنې په ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی. په دې ریاست کې د یو ښوونکي بس په 10000 افغانۍ باندې پلورل کیږي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکی لیکي د نوم علي محمد دی. د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالیو کې تر اوسه یو شونځای هم نساو د 400 کلونو را په دې خوایې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. یو بل اوریدونکی له پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچې سته، نه قلمونه سته د ښوونکو د زده کوونکو لپاره، او نه هم میزونه او چوکۍ سته. ښوونځي خالي دي. اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی، باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي. عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار په بې پلوي سره باید سرته ورسوي. او محمد ابراهیم د هلمند څخه، د هلمند په معارف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسي کولای. زه عیني شاهد یم. ما په 1993 کال کې د ناوې د یوې د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ شوم او په هند کې بورسونه راغلل او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معرف مدیر ته عرض وکړ خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي، او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي، ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونه ته راسي. او اوس به عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 سب شوی جنوبی امریکا لړزولې. د زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیش کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حمله لشته لږه 14 تنه ووژل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا یو ورځپاڼو پر خبریالانو د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځی اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلند مخاونیبل شي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دي په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې له دې وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلند د بندېدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله یې د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان تر څنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوي وو. د غور ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالدارۍ د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي رادیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د اصلاح شویو تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی. خو ښاغلی اميري وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالدارۍ ریاست ته د قناعت وړ نه دي. اميري وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری خو له دوه کلونو را پدې خو دغه ولایت د کرنې او مالداری وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظر لویدل نو ځکه د غنم حاصلات د قناعت وړ نه دي او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 3.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسی پاوند 8.9 افغانۍ 3.5 پوله، یو یورو 2.2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15.9 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 3.5 پوله، زر هندۍ کلدار 920 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار بیا 614 افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معارف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط ستاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس د نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپله د پوهنې ریاست یوه ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یوه مکتب کې هم چې په میاشت کې درې وارې نه ورځم، دلته نه معلمان سته نه بل شایسته، خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستان لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نشته او نجونه په دغه سیمه کې له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي، په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دا وایي چې په دغه هیواد کې روان بحران داسې نڅرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمېر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تاړ شوي دي. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپل د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګند شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلی دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعې څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلی دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تېرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نه کړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونز او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي رادیو ته ویل چې د نوي رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیه او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنز له یو کال رئیس لانجی پیدا شوې دي، زه چې د ټیم کپتان هم يم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه وخت
کې اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې خو ورسره هغه چې انتخاباته نیټه وشوه موږ سرپرستین کړو. کومه ستونزه نه و او موږ وختل چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوي رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کېږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست، نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبر و. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نه و خبر. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوي ټاکل شوی رئیس د یک شنبې په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هموغو اساسنامو څخه بهر نه شي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. ښاغلي حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو اولمپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس به هم راشو مرکې ته. د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو
تاسو د غړي له ټول ریدم کته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د پیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوبه ولا چې نه ټول مسابقې د ما په لوبه چا خېدلې نو زمون ته مې یو کاپي شه او چې راکټ مې نه د سوېلې شم چې دا ولا ساوند د سنتر مې نو خوش وخت نه ما خپل سیال ته په دې سنو اول کې ما ته ورکړل دا کاپ مې اندزان کړو.
اوس مصرفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ به ته قرار زده کابل ته راځم شم یو دوه خبر شم نو خوش وخت نه دم سره کې ما انټرنیټي لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې بل متبر سازمان دا غوي د امام سابقې وکړل دا غوي مړه درخواست وکړي چې ته زمونږ سازمان ته راشه او ته زمونږ سازمان سره مونږ سره قرارداد وکړي ان دی او کال لپاره ان ادریس څلور سالې لپاره ته مونږ سازمان کې لوبي وکړي زمونږ منتظر دی غوي مونږ دوبه ته فارواز کوم د نوې سابقو لپاره زه دوبه ته زمونږ ته سره قرارداد کوم نو راتلونکي مسابقې هغه به راته ټاکي په کوم ځای کې او څه وخت نو وخت تر اوسه نه معلوم.
مننه ښاغلی هوتک دغه لوبه مو چې وکړل دا مو په څه امتیاز باندې وګټل یعنې کوم تکنیک مو وکاره او دا مو څومره لوبه ده چې تاسو وګټله؟
او د پروفیشنل ایرفیل لوبه مې تقریبا د شپږم لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږم لوبه راځي دا لوبه یې وخت یې پنځه د خونه دا لوبه یې بیا پنځه د خونه ما مبارزه کړې مونږ ته ټایم راکړو نو د پنځه د خونه مخکې ما په دې سانو کې دا وګټله ځکه مونږ فری فایټ یا ایم ایم ای کوو یعنې کې تاسو معلومات وي دا یې آزاده لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل په سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل.
دا راته وایي چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزه که څنګه خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه؟
کابل کې خپل هم تقریبا مخکې دوه کړه په دغه یو ستر کلب مخته وړم تقریبا څلور څخه زیات شاګردان هم روزه ما د ځوانانو ته خدمت کې مم او ډېر دین هم لذت وړم خوشحاله یم چې ځوانانو ته هم خدمت وکم څه چې مې یادی نور هغه نورو هېوادوالو ځوانانو سره هم شریک وم.
قدرم نو ریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام وروستیو شیبو ته تربلی او مزه سفی ولاستانګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شیبي ولري.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. هغه لنډې د چې یو کال به نور درته کینم زیارت خونه چې جنډې به دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پرې رانه وځي تر کومه به مور هغه خالي ځای ته اوښ کې تویوي په کوم به چې مسافر زوی ناست و او تر کومه به پشته پلار کې یو بې پلاره ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي. کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ څه تیریږي؟
اولین لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کړي زه په زاریو کې ګرځم یعنې دغه مسافري د مې له زه درته وایم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي.
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي. اکثر یې په کلونو کلونو مسافري کوي مګر دلته یې میرمن ماشومان او نور کورنۍ بې سرپرسته پرېښې وي. موږ د کور کلي نننۍ خبرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې. زما فرشتې مرسال ملتیا وکړي. قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه. خو بیا هم یو شمیر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدوري لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار له میاشتو تیریږي په کلونه وړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکي مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و. په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې پر رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله د وی په کور کې دی خوري او کنی وي مسافر کیږي دنه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې و هغه وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځای کې ګرځم ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنی دغه مسافري د مې زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره سي لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم سي. تنه غریبي د څوک نه هغه کوي، نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یې لمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي نیمه یې اولاد ته رالیږي، نیمه یې باندې خپل عیشونه چونه کوي. اصلا د مونږ څه رقمې زه تا ته بیان کړم، ډېر یعنی بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، اول د نه کا چې بیې کا بیا د جدا کېږي نه.
راز راز جانانا تماشا مہروبانا دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا. راز راز
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د موږ باندې اچوي. د موږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي. د میړه ژوند یعنی هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وکړي، اولاد مرل په څه شکل یې پلار پر موندی اخلي. مګر موږ پلار په کور کې نه یو، اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکړي یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي، اولاد پټ پرې ورځي. هغه خفګان یعنی اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد به موږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. طفله د دې دورې نه همدغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډېر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه ورځ کار کوي وایي
لار نګاس که مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانای دې ولید بې غیرته او خپل فامیل خوشې که لاړ لغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څومره هغه تېر کړي سخته خواره ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له دې چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور چې کاویش دغه نه کاویش ته شپاګو ته وو کال اداره کا پاس لغه اداره لمر خلاصيږي. مور بچیر د پسې کوڅه او دکانونه بازار نه لټوي.
شازیه وای خوندې په دې تمو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړی چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري. خدا کارونه شو د دې په نظر خپل هیواد کې هم کار پیدا کیږي خو کې څوک وکړي.
خپل وطن کې کار شته، غریبی شته، کانور څنې بولونی پزی شته، دکانداری شته، جویکانی شته، هر شای شته، موټرشوی شته، ولی نشته. چې تو غیرت ولری، چې غیرت ولری دغه دی بیگل چې سبا ز قخلار نگاه خلق پیدا کوي شي. ولی ز سیاسر اندل تا کار کوم پیدا کوم ایلوری نه نشي کولای کوي شي. ولی نشي کوي زرو نه پر مولیدلی چې بیرته راغلی موغ خپل ابرویم له لاس ور کړی ده. کو کار نشته، ز چی شای در تا وکم، هیڅ شای نشته. خزان په تکلیفې، خپلم په تکلیفې، جګر کړیم فامیل کې
خفا دی کزما زړګي خفا دی پیا دونو یی ډاډیم هر یو یا چی خفا دی بی جانا نا چی تیریږي پاغو کې می گزران دی.
جمیله چې د خور میړه لدول سکلون را په دی خو په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمېږي خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي چې مثلا دوبای ته ډیر رفت آمد کوي زی سره بیا به تر زی شپه کاله بود و کاله بود. دلته یو کار غریبی دی و کې خلاص ماغه یو مړی دوډه یا قلال خپل اولاد او خزی ته دی ورکي. څوک وګوري کار وکي دا مارکیټ ته دی لاس یو کراچۍ دی وخت په غریبی کې شرم نه ده. ننګ ورځي چې موږ څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ وخلو موږ لار سو مارکیټ کې کار وکړو. اما هلته څه زی بیا هلته تشنابونه دوی مینځي، کورو کې دوی کار کوي، رنگمالی دوی کوي. اما دلته یو ښه وظیفه هم لري سره څه هلته ځوړنده ډوډۍ دی راځه څه موږ ورسو.
لوغو نارینه و به هم وارو چه به هر ملک ده ده مسافره نیت کبی. نه بیشت کلان جابید چه دو ماشمان لری سودی ترواندهی. هغا په ایواد که نامنی او بیکاری دی دیکار لامل بولی.
یوازنه ایلت داده چه کار روزگار روزون زندگی پا افغانستان که نامنی واجه هم ده. که کراچیوانیم که حتما پا دی دار که اوز باید انفجار و انتحارو شی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لدی انتحار انفجار دونش غوری فامیل خوم دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخپل فامیل ده پاره کم بندو بس ده پاره زو یوازی ده نه چه زمون چوندیو و سو زمان فامیل پر دارو ویره کیوی حتما دو تا با میوسف پیدا کول ده پاره زو ده ایلا بلارو چه ورز افغانستان آباد و سیاخ پل وطن که کارو که دارزوم دارو چون سی مسایه ده نده ده وقت نشکای چه پل وطن که
کار نو دیتا چه بنظر کلا چه سعودی تلار سی دوم رسبه پیدا که چه خپل کورانه مغواره یا یو سدوی تراولی گی؟
پسودی که نو تروسه خو چطه ده مسلمانی خلقه ده افغانستان مسلمان خلقه تا جوند که یقم انشالله مسلمانان ده اتمن من قبله چه منگزو خپل چون زندگی جوڑه ولده پاره که بیام ده منگ لواستی وشی اتمن خپل فامیل غارده که هل تا مسایه ده زمینه
او کلواست همونی چی پریده؟
نو کلواستی نیش پاک میستی باد بورتر از اونو
غیر لغبال تا کار کوی؟
نو مجبور که کارو کن دیل کارم کی
زین نارینه چه به هر تا دکار او مزدوری لپاره زی حال تا بیخپل کور او بچی هیر شی ده نوی جون پا فکر کشی ده خبره ده غربند و سیدون که فرید کوی
زمان کسی ما که یو کس واده یو که ده واده پایل ایدو مشمان و مسافره تلاره پی ایران که مسافر ده ده سی بیستر ناشت پری خودل او اغال تا واده کرده ایده پی ایران که او سال تا کور جوان زندگی لری ده سیم نکری چی ده ده تلاق بر کی یا زواب بر کی کلا چی یو کس یا زوان مسافری گی اغال است دول اسکار مسافری گی بلا نوی کوران تشکیل کرده ده واده کرده ده
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډ وي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کېږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کېږي ځینې مړه کېږي یعنې ښکاره بېلګې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه مرسو او تروسه یو هم نچاولی سی و بوتا ولی دو مرغان و خور یا هر چا ایسی پتوانه لگیدم آقا میرمن خبر راولاری گا و داغا کشینا ماشمان سال نه میاسو لفارا یا دی یو کال لفارا پینزو سا غنم و یاسو لیوک دا غنم و دی لبل چسر مزروی او پا دیه دول بنی خبر جوان مخته بیاد
ها نارینا چه پراتا دا میرمن الخواهی نا اگدی مسافری کبی لدینی پلاو هم دی دوی کار سم نده نور معلومات دینی عالم احسان الحق انی فیره کبی
که چیر تا میرمن لی یو چا سر موافق وی او میرمن زن ساتلی شی او خواندانو تا اجازه ورکلی چه غی کال و دو مسافری وکینو دا دی دوارو موضوع دا خو که میرمن پی رضایت و نلری او خاون دغه سی وګدی مسافرای کوي نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک وګدا مسافری وکي علت د خبرې داد هغه مېرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون تر لری وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلق وای وي د صبر کاسه نور نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ ک یو شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دوه پوړیزی کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایي باندې نو عمر رضی الله عنه د حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمن راوغوښتله پوښتنه ترې وکړه چې یو واده شوې زنانه چې خوند نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې هغې ورته وویل چې یوه ورځ خو بلاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وي او مجبوریتونه وي خو هفته شوه او میاشت بلاخره څلور میاشتې چې څلور میاشتې خبره ورته وکړې څلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنه دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه و اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دي وي خو د کورنۍ په څنګ کې دي وي
سمین والے سالم ماں بھا
Oh, apadwaadu lasu mabhaa.